سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز صفی الله ستانه زایمو د ازادي رو دغه پروګرام ته خلاصو ام پایل په خبرونو کوو په سر کې یو د سیمې یو خبر او وروسته بیا د افغانستان اړوند خبرونه مو اوري په ایران کې د تازه لاریونونو پر مهال لک تر لګو کسان وژل شوې دي ځین رسنیو د ولسو ځین نور بیا د 2 کسانو د ټپی کېدو راپور ورکړی د ازادي رو فردا څنګه ته د ورسېدلو ویډیوګانو له مخې امنیتي ځواکونه په خلکو خکې بهونکې ګاز کاروي او د ډزو غږونه اوریدل کېږي په یوه پیښه کې د فارس نیمه دولتي خبري اژانس په خپل عام تایید کړی چې درې تنه د لورستان ولایت په ازنا ښار کې د پولیسو یو مرکز ته د ننوتلو پر مهال وژل شوي مظاهری چې د ډالرو او سرو زرو د بایو د بېساري لوړېدو په غبرګون پیل شوی وي نن جمعه شپږمې ورځ ته ورسېدې د ایران د بشري حقونو د فعالانو خبري ارګان هرانا راپور ورکړی چې لک تر لګه 119 مظاهره چان هم د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي مظاهرې څه باندې 150 ښارونو ته غځېدلي او پر مهال یې ښکاري چې خلک د رژیم او امنیتي ځواکونو پر ضد هم شعارونه ورکوي هرانا د ایران د بشري حقونو د مظاهرو پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو د زور زیاتي خبرونه هم ورکړي دي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر 100 ته ورسید په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 غړي هم شامل دي چې په هرات کې د خپلو کور د چت د نړېدو له امله د پنجشنبې پر ورځ ساور کړي د طالبانو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویلي د ځاني تلفاتو تر څنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 204 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي په افغانستان کې د تیرو 4 ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 200 څارویو د له منځه تلو خبرونه خپاره شوي په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو غوښتي چې په د ملګرو ملتو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري سویل شاهین د پنجشنبې پر ورځ وویل د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي یو به د دب خبر نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي بل به د افغانستان کنګل شوې پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي له تیرو څه باندې 4 کلو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی ورته غوښتنه له ملګرو ملتو کوي خو ملګري ملتونو سازمان له دوی غواړي بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیزي او د طالبانو سری محکمه اعلان کړی چې د نوي میلادي کال په لومړۍ ورځ اته کسان په روزګان بلخ او ننګرهار کې د غلا لواتات شخصي اړیم ته د ننوتو زنا او الکولي مشروباتو د پلور په تور په عام بازار کې په درو وهلي د طالبانو د سری محکمې په وینا د کسانو ته د 9 درو سر بیرهاري او تر 2 کلو پورې د بند سزا ورکړل شوی تر دې مخکې پرون د طالبانو سری محکمې په یو بیان کې ویلي په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري شپږ کسان اعدام شوي او 113 نور کسان په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي د ملګرو ملتو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا له طالبانو غوښتي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شره الله ستلسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروی ویش غیر مستقیم ویش دوام دوال وایو یعنی د میوسس مرحله پیژنو په تیر وخت کې مو حجروی دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل چې میتوسس مراحل چې هغه موږ له په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره سيرجه ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي او سيګنت دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي او نن ورځ چې دوی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دوی اصلي په جنسي غړو کې تر سره کیږي زموږ او ستاسو د چې دوی هغه به د واو یا يم صفه څخه تر دوه تیم صفه پرې دوام وکړي د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخ خصاصه ودي کلمې خصاصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لجوال په معنا سره ده دا ویلې ځکه چې په دې ویش کې چې د رقم د مورنی حجرې خلورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وای دا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي ته کسر درس سره کوي په هغو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنې د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایو لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګي او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونو غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په سیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په کې رامنځ دي لاند بازوګان په کې رامنځ دي چې سنټرومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بلې د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې د کراسینګ اوور دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا چې د جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي اند پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نشلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډېر ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترکیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډېر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دی یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوی چې په ورسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووال دي یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کې آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې وو د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور لاله رامنځته شوی جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هوموګلوبین کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو لمخې ترتیب کیږي چې موږ ویلی و چې په هر برخه کې د کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهمه او ضروری دي ورپسې راځو انافیز ته د انافیز په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي یعنی د منځنۍ برخې څخه او چې شته قطبو ته ځان رسوي ورستنی مرحله چې د میتافیز د لومړی پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګ د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنځه او ډول شوی هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته ورکوي او همدارنګ سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور لمنځه ځکه چې دوی ځ خپل دنده سرته ورسول کروموزومونه قطبونو ته کش کړل اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته آمادګی نیسي تلوفیز چې دینو چې کې سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تلوفیز مرحله تیرېدل نو سایتوکاینیسس ایجاد کړي مګر په دغه کې چې د میوسس کې چې د لومړی پړاو په تلوفیز کې خلاصي او دویم میوسس ته داخليږي دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دي سره رسیږي یعنی موږ وایو چې دغه دویم میوسس هدف د دوه نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویشتي چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې د میتوسس سره ورته د خود کروموزومونو شمیر د لومړي میوسس د مرحله وروسته کم سی وی یعنی چې مو وایي یعنی دا چې ان کروموزومونه پکې راځي چې به ورسره کله چې د دغه سره د نور کروموزومونو سره ځای کیږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا چې کیږي بیرته موږ وایو چې خپل 2N کروموزومونو اندازه شمیر چې کی پوره کوي بل په دې کې کوم پړاوونه چې دی لومړی پروفیز دوه دی چې په دې مرحله کې موږ کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین دی میتوسس پسې دی بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله د کروموزومونو د حجرې په منځنۍ کښه کې سره برابرۍ تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوه خواو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنتریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي او اخیری مرحله چې د تلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس به وروسته پیلېږي بل اخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دې په منځ کې کم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هسته او ویشل سپله نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بل اخره د یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې منځته راغلي دي اول د میوسس او لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوه حجرې برابر سره په دویم میوسس کې بیا چې کړل په وویش سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنی حجرې ورسره رامنځته سوې دا و چې د میوسس مرحله ان شاء الله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړی اوسه خپل ځان سره مو ټول موضوعات یې نوٹ کړی اوسه راځو د میوسس عملی اهمیت وایي د میوسس عملی چې د الکسنګ چې د میتوسس د مو ویل د میوسس چې د فرقی دوی چې دی د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتی دی او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نیوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسنگ اوور او هومولوگ کروموزومونو ترتیب در طول پا چکی کش در میوسیس پا عملی که سر ترسی جا هم دارنگه در جینیتیکی موادو در نیمایی کول پروسه هم در سر ترسی دوی چیدی در جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چیم مثال مجوهی در میوسیس در جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغ در هگی او سپرم چی کهی دوی تولید دوی او در پروسه چی در نیمی نسلونو رامسته کول لپاره ارین دی بل در کروموزومونو در سالیم ویش تنظیم هم دوی پا غاره دی ور سره در حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم پا دوی که وجود لری یعنی دوی توانایی در حجرو در ترمیم در هم لری دوی اهمیت و ور پسی رازو که چیری میوسیس وجود ونه لری مثال موجه یا مشکلات پا کشرامنسی که چیری آغا سم ترسار نسی نو دا با در جنیتیکی خطاگان لامل مثال در زین و ناروغیان لکه در داون سندروم چی پتی لسنونه که مول ویل در حقا در امس که دو لامل کیجی یعنی کروموزومون شمیر چیشی کیجی یا دیر سی یا کم سی کم که چیری سی موجو ویل هغه لمنزه زی او که چیری دیر سی هغه داون سندروم پندیخته کیش چی داون سندروم هغه ناروغی وی چی داغه کم نفر چی ذهنی ورسته پاتی والی لری ده عمر ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه ورسته شاته پاتی همدارنگ ده میوسیس عملیه چی ده هغه مثال موجو ویل داغه کم جوندی کچنه موجود چی دی یعنی کل کچنه چی پیدا کیجه هغه ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی اگه کم گمیتونه چی دی سر یوزای کیجه او کروموزومون ویش چی کل صورت نیسی یا ماشوم رسخه کل چی بیا ماشوم کل واده سر ترسی اگه تا بیا چی وایی ده میتوسیس مرحلی پا وسته سر ترسی جه یعنی ده میوسیس او میتوسیس ترمیز زینی توپیرون وجود لری چی دو عمده توپیرون خویده و چی مثال ده کروموزومون پا دغی که چی دی پا میتوسیس که پا دو مساوی بخویشت کیجه مگر پا میوسیس که چی دی پا این هپلوید باندی رکمیجه یعنی یو دانه این کروموزوم چی کیجه نیمهی کیجه کروموزومونه یو این پکشی که رازه او همدارنگه دغه کم کروموزومونو سربیره نور ده غم لری توپیرونه هم لری یو چی دی ده ویش هدف مویلی هم دارنگا ده ویش پروسه ده چی میتوسیس چی دی ده یو ویش دوره لری چی لسلور مرحلوز خیب بردی مگر پا میوسیس که چی دی دوی مرحلی چی دی میوسیس یو او میوسیس دو پا نامه سره دی او هم دارنگا ده کروموزومون شمیر مویل چی آقا پا کشی که چی کیج فرق لری او ده جینیتیکی مواد ویش چی دی هغم پا دوارو که فرقی او ده حجرو شمیر هم پا دوارو که چی کیج فرقی مثال پا میتوسیس میوسیس که چی دی دو نیوی مساوی حجره دی او پا میوسیس که سلور جلا حجره مثال چی یو حجره چی کیجه ورسخه سلور دانی جوریجه داو چی دا دوی دوارو تو پیرونه انشالله چی خپل ځان سره مو نوټ کړی په آخرانی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده په میوسیس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسیس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسیس او میوسیس ترمنځ توپیر څه شی دی ساس ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاس د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته د عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کیږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کېږي حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې مشتان په کوچ دغه اکټینومایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی او د بسره حرکت اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي زموږ اساسي درس د شپږ پېتو سمې صفحې څخه تر شپږ پېتو سمې صفحې پرې دوام کوي لومړی راځو عضلات ته عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چې شامل دي ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي لکه نباتات یې همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دوی چې دي غیر ارادي دي یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو نه غواړو هغه حرکت په نتیجه کېږي یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسي مثال په وینو د رګونو کې د وینې د وران دی همدارنګه د میده فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ په دې کې خط لرونکي جوړښتونه وینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نشلیږي هغه د ټینډن په نامه سره یعنې د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دي هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سیدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو
همدارنګه ادا کم عضلات چې دی په دې کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړي ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال د خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره دیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره دیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوږې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي پورې د مړوند تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سه دی چې درې سره عضله ده چې هغه به چې د اوږې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر چکیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله د بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلات چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دوی د انقباض او انبساط یعنې د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنت لري چې د مای فلامنت پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیه څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دی د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادې چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنتونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوي کیږي چې کله چې پر شوي سو په د عضلاتو تقلص منځ راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسي دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دا کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص شي وو چې شي کیږي نو مثال دا کم حرکت شي وو هغه نو شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخت پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغېز درلودل پیغام ورسېدي عصب ته، عصب استایل کولین پر عمل کیمیاوي مواد ته شو کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص سولې سودیم چې څه سو د حجرې داخل لري، سودیم د څه لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو. چې په برېښنایي چارج کله په حجره کې رامنځته سو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغېزمن کوي. حجرې دیوال څه سو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې کوي اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې. چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلی چې دی خپله په حوازی یا هم غیر حوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دوی کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادېږي. دا زموږ ستاسو د نروزي موضوع. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادي ملمه پروګرام ته مو زفرید سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار ملمه ده. فرزانه د کابل ولایت ته خپل نمړنی زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي لسته خو له لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروف ده. لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د زده ملما پروګرام کې درې هم د پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړې دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان لسوالی په چارباغ کلی کې زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایي چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د لز د کړو سره څنګه وو. یو بل چې ما ساسه په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دول سکالا مکتب په ډیر کم وخت کې وایلی دی. د دې شوق علاقه په نمره ته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې خبرنامه ولرو او په پوره شوق سره واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم، مشرم په ټولو کې لما څخه لویا نورونه خویندې نه و. نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و، یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنی تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مساتري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې دی، نو بخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی و. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کور ته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه کړه، دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا داله چې کور ته مو د کاکا زوی راغی کنه، یو وړکی و، هغه ویل چې دی ما کتاب را نه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځاتي دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب را وړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب یې تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب وه، او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ما ته یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم، او په مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلان ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلې وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته وایم، زده مې نه ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپل په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنه، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنه. او هغه کوم اداري اجراات چې و، هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې وایلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنی 6 کاله مکتب مو وایلی ده؟
او مننه خیر اوسې. څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه، نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونباسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کما نه پویم ولې تاسو یو ذهنیت را سره و چې ما باندې له مکتب باسي سبب مې له مکتب باسي کنه د ما فلور دې زده کړو ډیر لیواله وي یعنی ډیر بیرته نه ویلې خو بیا به هم د ټولنې اغیز و کله به چې خپل خپلوان خزي راغلي به ویلې چې لور مکتب څه کوي چې لې مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په وختونو کې یو ډیر زیات دی په کلو کې نو له دې ویلې نه چې څوک مې له مکتب ونه باسي ما به شمه زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې شمه خپل ځان سره ښه زده کړه بیا به مې پلاس ته ویلې چې الله ما تامر وخت شې د سم امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کړه لکه ریاضي هندسه مثلثات په خصوص د لوړ صنفونو کې دا ډیر زیات سخت دی او که زه د ترشتیا وایم زه خپله بکر زیات تنبله دا مزامین داسې دي چې لکاتمن باید یو څوک استاد ولري لارښوونه ورته وکړي او دا غینه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولای شي بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول تاسو څنګه دې آمادګی نیولا
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړ صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړ صنفونو کې مې یو دی لسم صنف امتحان ورکړ لسم صنف د لیاقت امتحان ورکړ ول لسم تلړم بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه و چې یعنی لمانه وای په ډېر لوړه سویه امتحان اخیسته بل سم څه بچي په مخکینی صنف کې تکرار راغلی و ډېر به له هغه نه پوښتنې راوستلې یا د لیاقت امتحان د سوي چې مثلا ته لسلو نمرو نه څلوي نمرې ویسه ته کامیابی نو ریاضي د مزامین به مې هم خپل ځان سره لوستله دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه او ډېره پروفیسوره وم خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک وم همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بیرته اول نمره شوم په دولسم کې بیا اول نمره وم خو هغه وخت یان دا و چې نجونو ډېر زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یو کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپل استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه خو مقصد خو نو ځان مې تېراوه
بیا د خوخي کوم مضمون دی و په جلا جلا دی مکتب هم ویلی خو بیا مطمئن د شوق او دغه یو مضمون سره د چاوي سکه مضمون خوخي ده
او بالکل ډیر مې له دینی مضامینو سره شوق و ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي و او قرآن کریم هم حفظ کړی و نور ډیر علاقه به مې له دینی مضامینو سره له دنیا سره به مې ډیر علاقه و له تفسیر سره به مې ډیر علاقه و دا به مې ډیر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې دینی مسابقو کې به مې ډیر زیات امتحان ورکاو د سیرت مسابقې شوې دي عقاید مسابقې شوې په دوه کې به مې ډیر امتحان ورکاو یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه سره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و
پښتو مو یاد کړه
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی مو چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي ان ډېر به سره خوشاله وم
پښتو مو یاد کړه فرزان جان پښتو مې یاد کړی چې دا پښتنه مې رنه شي د شي بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و کنه کانکور کې بل څه موضوع و یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق
دا به هم درته وایم دا به ستاسو لپاره قصه وکم خو یو بل استعداد چې ما کې دا و هغه دا و چې ما ډېر خسته متن لوستلای شو مثلا کله چې ما متن لوسته ټول صف په چپ شي ټول په غوږ غوږ و او حتی یو ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته یعنی لمخې مې کتاب روی خانی کاوه نو د پښتو استاد ورته همیشه ژورنالیست ویلی ویلی و چې ته داسې درس ولې لکه خبرنگار چې وسیږي یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې ویلی او بیا کله چې دولسم صف خلاص کنو د کانکور پر میرا ولی کنه نو پلار ته مې ویل چې دا خو پغمان ده یو لری کلی ده هیڅ امکان نه لري چې زه پنتون ولولم او کامیابیږم هم ورته نه ځکه چې ما خو آمادگی نه دل وستی ما کورسونه نه دل وستی او مکتب مې هم ډیر زر خلاص کړی ده خو رزه یو امتحان به ورکم مقصد چانس به واز ما یم چې څه شي کیږي نو همدا چې ما د کانکور پر ما وخستله په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چې نشته ورته نو کانکور پر مې چې واخستل کانکور پر امتحان کې نستم خو خیر څه پوښتنه مې زده وي او څه مې نه وزده خصوصا په ریاضیاتو د شان باندې ډېر نه پوهېدلم خو تور مې کړل نو او په اجتماعي مضامینو مثلا دینی مضامینو ادبیاتو د موضوعاتو کې به خوم خو څه می حل کړو څه می نو زده کنه د خو واځي خبر د کنکور کې ټول سره مخ وي.
بالکل.
خو کله چې نتیجه راوتله مثلا زموږ په کلی کې ډیرو خلکو ډیرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې نو دا ټول پاتې راغلی و او یو ځپ کې کابل پوهنتون ته کامیاب وم چې دا نو به ډیره زیاتره د خوشحالۍ ځای و چې کله را باندې زیرا وشو چې دا کابل پوهنتون ته کامیاب وي. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نظره و مثلا پلار مې ویلې چې څنګه به ووایې څنګه به شي اوس غواړي چې پانتون ووایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشي کوي پرېږدي یعنی د قصې تر یوې هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینه هم وکړم پانتون کې کنه وروسته له هغې مې پلار راته ویلې چې دا څلور سفتینه هم وکړه یو څو ورځې ورشه بیا که چېرته نه تللې یعنې نه شوی تللی بیا به پس له هغه نه تعجیل واخلئ وایم ښه هم داسې به وکړو. نو لومړی ځل زه لاړم پوهنتون ته او ډېره لارې سره هم بلده نه یم
ځکه
کورم لرې وه او ډېر ښار ته نه تللو ډېره بلده نه وم. نو خیر پلان مې راسره لاړه سبتینام مې وکوه. نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې م ډېره ښه بلده شوم موټرو سره هم بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور اوس تعجیل اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم ځاوه لور تکړه یې همداسې ځاو راځنه څوک دې څه کوي ته خو نه مختلایقه چلی همداسې ځاو راځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو همغه و چې بیا ما خپل زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره خلاصه
کړم. څو ساعته لاره ستاسې کور نه تر پوهنتونه پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کاوه.
کرایه دی بیا څنګه کوله دا مصارف دی چا ورکول ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي؟
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړې یا ټکسي کې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کې ځې که نه کله به چې پاس کې کوټسنګي نه مثلا کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خو ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف ډېر نه شي. نو
کله داسې شی و چې پیسې در سره نه وي پوهنتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پوهنتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې شي زه ورکې چې ورته وایي خپلې بلستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده. کله دې دا فکر کړی پوهنتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار به پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت کنه دې هغه ډېر کم ماش و ډېر کم ماش و بې حده کم ماش و مګر کله به ویلې چې زه وچه به وخورې خو ستا مصرف به درته درکوم کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کاوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده هم هغه فیس هم ماته بس و بیخي بس و مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلم او راتلم ټول به راته ایران پاتې ووایدا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني بس همدره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه کورنۍ کې
څه کې تیر شي چې باید زر ورسیږم خپل هدف ته.
د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو ورونو په اړه درته وایه تنه کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکان خو می پینځه خوراکان دي او بدبختانه وایم که څنګه خو یې خور می هم مکتب خلاص نه ک زکه همدا چې طالبان راغلل نو ایو خور می په ولسم کې و څوک په لسم کې و څوک په نهم کې و څوک څلورم کې و او ایو خور می وستریم کې دی و بل په شپږم کې ده نو دا ټول درسونه پاتې شول او یا می ورورک ته چې شکر لسم کې ده اوس او ټول په کور دی او یعنی مکتب دی ټول په نیمه کې پاتې شو
فرزانی که پدر را تواییز زکر چه تاسی کلیوال جون کاری ده خار مو هم کتلی پانتون ده تلالی هستی یالتا مو خارین جونو سر هم ناستوال آره کاری برتا پا کلی که ده کور کارونه بیا دن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو چه چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آقا کیفیتون و ورتیاوی طول تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغر دول انجونو لکه ساسی پا تیر باند یا پا طولی که آقا انجونو چه زدکریم کاری وی آقا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آقا مور را طول زدوی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگوی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگورگانی یا داسی خزی وکری او کنه دوی پارای نظر بل سگا
دیره دقیقه نو پویگم اگر دل تخلق پخوابی که ازدکرو تا ارزخت نور کوا خووست بی ازدکرو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده قده مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بانده و داریدم زی یو چوک شوم بیا دیر زیادی قدر ور شوم موز چی زکل یو محفل یو زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را ورده یا استاد په خزای باندې کینوي یا حتی د مشران خزی د توشک را تر سی پلاس باندې صافی کی وای چې راځه لوره کې دلته نیمه څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبري را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یو فاتحه یو څه وی التزه قرات وکړم یا دین پاړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ وی یعنی اوس مجبور کې د احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډیر شوی دی یا د خپل شاګردانی می چی وی شاوخوا را تر چرپی روی وای چې استاد مو ده یا په دې واده کې کنه یا یو څه کې محفل کې ته شلاړ شو تر ټول ډیر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم را وچې کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه او دا وکړه نو دغه موضوع ته کې
وایي
نو
اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډیر زیات د کار په اړه مور ته وایست سره لدی چې د قرآن کریم تدریس کوي شاګردان لري نور په کوم برخو کې کار کوي او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولای شي عاید شو نور باندې چلیږي او کنه
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپخین له خوا نالته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورسپانه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قران کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونه کې مصروفه او نور خپل لیکنه
کوم دا خو ډیر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان دا ډیر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي
د چا خبره ټول ورځ بیکاره نه ستایم نو ریکور کار ډیر نه کوم
اې دې خده
خده زه تنه راځم ولې نه هو اوس پر ډیر مو ژوند ډیر بدلون کړی دا او ډیر ترې خوشاله یم
فرزند جان د پښتو کامن وایس په اړه ته وایې د دې کارونه څنګه دي تاسو څنګه کار کوي څنګه پښتو غږونه ثبتوي د سیستم څنګه د کلندو کې راته وایې
پښتو کامن وایس چې د استاد جاندا جهانی له خوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کی، یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام د ترڅو چې پښتو ژبه آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی دی، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 300 او 300 شپږ ساعته کار ثبت شوی دی، یعنی دغونه ساعت جملې ورته ثبت شوي دي، او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده، او همدارنګه چوي غږونه هم 2 دي، او په دې کې ګډونوال چې دي 6,900 کسان دي، چې یعنی د ټول پښتنو نمایندګۍ په اساس په 6,900 کسان پکې کار کوي، او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دی کابل پانتون کې استاد شي، او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانې دي، د سه هیله مندې چې ورځ به و توانې کې بیرته کابل پانتون کې استاد شي، او کم کار او کم هیلی چې تل لري هغه ته ځان ورسې؟ هیله
خو
خامخا
لرم،
ځکه چې
امدامې د ژوند تر ټولو لوی هیله و چې زه په کابل پانتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړی ورځ کابل پونتون تلاړ مولا هغه دروازې نه چې نوی ورننه واتل مال ته په ما باندې یو ډیر کولای نرم شمال می په مخ ولګیده، او هغه راته ډیر خوسته احساس را کړ چې هغه نری شمال هغه کولی په زو زما په ټول عمر کې هم هیر نه شي. او کله چې زه بیا نوی پونتون تلاړ ما وهلته می استادانی ولیدل چې هغه ډیر کولای لباس غوستای و، او هغه په ډیر لوړ سویا باندې تدریس کاوه، نو مال ځان سره داشمنه وکول چې زه به حتمان بیرته یو ورځ پم دی پونتون کې استاد کېږم. او د همدې لامل مې لسړنه مې په واقعیت ډیر زیات درس ویلې، ډیر زیات کوشش مې کولې پونتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم لما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا مې نه کتل، او ودونو محفلونو ته به په هیڅ صورت نه تللم، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړای و. او بیا همدا چې پونتون مې خلاص کړ، ماسترۍ ته مې امتحان ورکړ، چلنی کمرغه به مې وکاله شو چې کابل پونتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستر مو ولوستل، چې په 2 سمسترونو کې ساول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لګ نمرې را کمې شوې چې بیا بل څوک ول نمره شو.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري خو ما خاله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو، او وکولای شم چې تری و مقام پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر ولوستل، او یو سمستر بل پاتې شو.
ډیر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وټوانیږي کابل پانتون کې استاد شي، او یو ورځ داسې راشي کوم جونې چې اوس زده کړنه شي کولای دی پانتون کې، هغه ستنې شي تاسو استاد شي، او افغان جونې بیرته خونځي او تلاړ شي پانتون تلاړ شي. ډیر مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو خبرې دی وکړي را سره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مندیم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیله ته ورسیږي، او نور افغان انجونیم برته زدکلو تستانی شی. دیر مننه، خی وقت
مننه لتا سو چه وقت مرا که کلی پرگرام که مخبل خاطری در سر شریک کری او خبری می وکولی. مننه لتا سو،
خی وقت، مخی
وقت، اللهم ملش،
مخی وقت.